په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ارګانونو په یوې جنګي ستراتیژۍ کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دي. د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د پیاوړي کېدو پر لارو چارو په بروکسل کې خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا صاحب دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاول کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس بریتانیا ته په سفر کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور او پانګونې د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات په ګټه بللې دي او د قرغزستان ولسمشر واک ته تر رسېدو راهیسې په لومړي ځل چین ته رسمي سفر وکړ. دا خبرونه تفصیل د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاول کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د ملي سیمه ییزو پولیسو او د ملي اردو ځواکونو تېره ورځ د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز عملیات کړي دي.
وسلوالو ترهګرو له دغه ځای تحرکات کول او د امنیتي ځواکونو پر پښتو باندې تېرېستي بریدونه کول. یو لړ عملیات ترسره کړل چې تقریبا 15 ساعته وخت یې ونیو. یو 14 وسلوال وژل شوي دي. ګڼ شمېر ټپیان دي چې پر وړاندې ملي او محلي پولیس ته کوم تاوان نه دی رسېدلی او نه هم لیکونه رسېدونکو ته.
بلخوا د 215 شاهین قلو اردو منصوبین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبل اړولو خبره کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دغه راز د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو د بریدونو په نتیجه کې 14 طالبانو او 4 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د غزنی د والي ویاند وایي د بریدونو تیر ماښام په قرباخ او اندړ ولسوالیو کې پر یو شمېر میشت امنیتی پوستو سوی دی. عارف نوری پا دیار از زدیر ایدیو تو ویل؟
تیر اشتایت از این راست به دوخ رساله پیشی به خرطاف رساله در دلیل رساله که ارو امنیتی پوستو بانی رساله بریدن از سرکری دیچه لیمی کمرگا دی شو که دابیل پوترک به غدی پوترک پوشاک به یلشی دی.
شغل نوری وی دا یادو بریدونو پر محل ملکی کسانو تا کم زیان ندیرسته دلی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور او پانګونه د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات په ګټه بولي. د اجرایه ریاست په یو اعلامیه کې راغلي چې عبدالله دا څرګندونې په بریتانیا کې د رسنیو له مسؤلینو سره د لیدو پر مهال کړې دي. د اعلامیه پر اساس ښاغلی عبدالله د بریتانیا د یو شمېر معتبرو رسنیو له مسؤلینو سره په یوه دوستانه لیدنه کې د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوله او ټینګار وکړ چې دغه هیواد له ګڼو ستونزو سره سره په یادو برخو کې پرمختګونه لري. د افغان حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د بریتانیا د مرسته او حضور او د غرض د تروریزم ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې وستایلې او د ستراتیژیکو همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. عبدالله نن د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می په ګډون د یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د لیدو په هدف دغه هیواد ته درې ورځنی سفر پیل کړ. زموږ خلاص د راډیو ری د قرغزستان ولسمشر واک ته تر رسیدو راهیسې په لومړي ځل چین ته رسمي سفر وکړ. د قرغزستان د ولسمشرۍ ماڼۍ پر ویبپاڼه راغلی چې سورنبای جنبیکوف به د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري او د سیاسي، سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په اړه به خبرې ورسره وکړي. چینایي چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې روانه اونۍ تمه ده د روسیې، قزاقستان او ایران ولسمشران هم د شانګهای د همکاریو سازمان په سرمشریزه کې تر ګډون د مخه پیکنګ ته ولاړ سي. دغه سرمشریزه د جون پر نهمه او لسمه په ختیځ ښار کینګداو کې ترسره کیږي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د 2000 کلونو په لومړیو کې دغه سازمان تاسیس کړ. هند او پاکستان په 2010 کال کې ورسره یو ځای سول او ایران هم له دې سازمان سره د یو ځای کېدو هیله ښودلې وه. افغانستان په دې سازمان کې د څار غړی دی. د پاکستان یو خبریاله او د بشري حقوقو فعاله ګل بخاري نن د انسان تشتونکو له منګولو خوشې سوه. ګل بخاري په پوځ او په سیاست کې د پوځیانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول. هغه پرون یو تلویزیوني پروګرام ته پر لاره نامعلومو کسانو وتښتوله. میرمن بخاري د برېټانیا تابعیت هم لري او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ملاتړې ده. نواز شریف هم په پوځ انتقادونه کړي. د میرمن بخاري تر تشتول کېدو یوه ورځ دمخه د پاکستان د پوځ مطبوعاتي مسؤلینو په یوه خبري کنفرانس کې ګواښ وکړ چې هغه کسان چې پاور پوځ انتقاد کوي تر څار لاندې دي. د قزاقستان په جنوبي سیمو کې د مننجیت ناروغي د خوریدو له کبله په وروستیو میاشتو کې ډیر لستنه مړه شوې دي. دا څرګندونې د قزاقستان د روغتیا وزارت کړې دي. د دې وزارت په وینا په الماتی او قزل اورده ښارونو کې نه پنځوستانه چې یو شی تر څوارلسو کلونو کم عمرونه لري په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د دې ناروغۍ وروستۍ قرباني ولس کلن ځوانو چې پرون ومړ. او درې ستور مزلې نن د قزاقستان د بایکنور تاسیساتو څخه د شپږ میاشتني ماموریت لپاره نړیوال فضایي سټیشن ته استول کیږي. د روسیې فضایي بیړۍ سایوز کې یو روسي ستور مزلې سرګی پروکوپیف، جرمن الکساندر ګیست او امریکایي سرینا اونان چانسلر به په دوه ورځو کې د ځمکې مدار ته ورسیږي او د جون پر اتمه به په فضایي لابراتوار کې تم سي. د خبرونو پای.
له فریپا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ارګانونو په یوه جنگي ستراتیژي کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د یک تکتیکونو شندول دي.
حال سازی کار دارن که اگر ما بتونیم که یعنی استراتژی جنگ را تقریبا مشابه با استراتژی جنگ دشمن بسازیم.
د ناتو به خی دفاع وزیران هم په بروکسل کې په افغانستان کې خپل ماموریت دی پیوړی کېدو پر لارو چارو خبرې کوي. له خپل خبريالانو سره به تماس ونیسو او د دې غونډې له وروستي حاله به مو خبر کړو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپور نه لرو. دغه راز اورئ چې د هلمند پوهنې رئیس وایي یو شمېر وکیلان د اصلاحاتو مخه نیسي.
دغه تذکرو مخنیوي او د دې لپاره چې معرف سیاسي نسی دا هغه ستونزې دي چې یو تعداد وکیلان صاحبان دې ته مجبور کړي دي چې دوی وار وار په وزارت ولاړ سي او د ځمکې شکایتونه
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د اټومي پروګرام د بیا فعالیدو په وړاندې د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکړی چې که ایران خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي ممکن د جګړې سبب شي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د ناتو د دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان کې د خپل ماموریت د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو دفاع وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر لارو چارو غږیږي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د ناامنیو راپورونه زیات شوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوی و. ویس احمد برمک ویل چې د افغانستان امنیتی ارګانونه په اوس وخت په داسې یو ستراتیژي کار کوي چې هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو ستراتیژي ته ورته ده او هدف هم د وسلوالو مخالفینو د ستراتیژي شندول دي. د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه راز په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي بنسټونو پر کړو وړو هم انتقاد وشو. د ولسی جرګې او دغه راز د افغانستان د دنننۍ غونډې او د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو نور هار به د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې له لوري د امنیتي وضعیت په تړاو د جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې ډله ییزې حملې کړې. د نوموړي په خبره وسلوالې ډلې په غیر منظمه توګه جګړه کوي او تر ډیره له چریکي تکتیکونو استفاده کوي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له پلان شو عملیاتو استفاده کوي. نوموړی وایي امنیتي بنسټونو په دې کار پیل کړی چې جنګي ستراتیژي د وسلو وسلوال مخالفینو د استراتیژي په چیر تغییر کړي.
استراتیژي جنگ هم وزارت دفاع او وزارت داخله
د کورنۍ او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړي چې کوکړی شو چې د جګړې استراتیژي تقریبا د دښمن د استراتیژي په چیر تغییر کړي. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي ترڅو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه له منځه یوړل شي.
د کورنیو چارو وزیر په دغه ناسته کې همداراز وویل چې که څه هم د افغانستان پولیس ملي دي خو جوړښت یې سیمه ییز دی. ښاغلی برمک وایي هغه وسلوالو چې د کورنیو چارو په وزارت یې ډلیزه حمله کړې او زرهي موټر یې ورسره وي، د حملې پر مهال یې ځانونه سینګار کړي وو چې د بهرنیو ځواکونو سره یې توپیر ونشي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په امنیتي بنسټونو انتقاد وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د ولسي جرګې غړی علاګل مجاهد:
کوبه او قیر سرک نه غواړي بلکې ژوند غواړي. زموږ لپاره د خلکو ژوندۍ پاتې کېدل مهم دي. تاسو خپل شاهدان یاستئ چې هر ورځ او په میاشتنۍ کچه زموږ څومره خلک شهیدان کیږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه طالبانو د الخندق د عملیاتو په پیلولو سره د هیواد په ځینو برخو کې ډله ییز او انتحاري حملې کړي. د ولسي جرګې د غړو په خبره د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دا مهال د بغلان، فراه، فاریاب، روزګان، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو په ځینو برخو کې پر خپل ځای دي. وسلوالو مخالفینو د ډله ییزو حملو سربېره د ثور په لسمه نیټه پر افغان خبریالانو انتحاري حمله، د کورنیو چارو په وزارت ډله ییزه حمله او په روانه اونۍ کې پر دینی مانو بریت خونړی هغه وو. خو د افغان ځواکونو د منظمې جګړې د ستراتیژۍ تغییر به وکړی شي چې وسلوال مخالفین په نامنظمه جګړه کې مات کړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په اړه وایي:
خی د کورنیو چارو وزیر، د امنیت شورا او دفاع وزیر په دې عقیده وي چې جنگي استراتیژي بدله کړي. د استراتیژي تغییر کولای شي حکومت بریالی کړي، ځکه روانه جګړه استخباراتي ده او د استخباراتي جګړې په مقابل کې منظمه جګړه نتیجه نه ورکوي. په استخباراتي جګړه کې په دقیقه توګه کشف کیږي او د دښمن په ساحه کې له بشري قوې استفاده کیږي.
د ښاغلي ارمند خبره له کلونو راهیسې په دې بحث کېده چې جنگي استراتیژي باید تغییر شي. نوموړی وایي د جنگي ستراتیژۍ په تغییر سره به امنیتي بنسټونه وکړی شي چې د وسلوالو مخالفینو د استخباراتي جګړې مخه ونیسي او انتحاري حملې خونسا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و امرت چې د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې امنیتي ارګانونو په یوې جنگي ستراتیژۍ کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دي. هغه دا څرګندونې نن ولسي جرګې غړو ته وکړې. نوموړی د دې لپاره وربلل شوی و ولسي جرګې ته چې د افغانستان په اوسني په امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د یو شمېر وکیلانو په باور د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی دی. که چیرې د افغانستان امنیتي ارګانونه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یوه نوې جنګي ستراتیژي خپلوي، بیا به هم ملاتړ په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت کوي. هغه ماموریت چې هدف یې په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا مشورې ورکول او نور ملاتړ دی. د ناتو دفاع وزیران هم په بروکسل کې جرګه شوي او یوه موضوع هم د افغانستان راتلونکي ماموریت په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت. که څه هم د ناتو دفاع وزیران به د افغانستان پر موضوع بل سبا د جمعې په ورځ په غونډه کې خبرې وکړي، خو له هغه مخکې هم د ناتو یو شمېر چارواکو من جمله د ناتو سرمنشي د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د خپل ماموریت په اړه یو لړ څرګندونې کړي دي. ازادي راډیو خبري اعلان په بروکسل کې دي. همدا شېبه احمد شیبر را سره له بروکسل څخه وصل دی. شیبر صاحب، څه ویل شوي په د بروکسل کې د افغانستان په اړه؟
مننه نوري صاحب. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو په نوي مرکزي ودانۍ کې نن خبريالانو ته وویل چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به دا وڅېړو چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال وروسته ناټو او متحدان یې څه ډول مرسته کولی شي. د نوموړي په وینا د غونډې بل مهم ټکی دا دی چې افغانستان ته د ناټو غړي هیوادونه او متحدان یې نور څومره روزونکي استوي. ستولتنبرګ د نورو ځواکونو په ارتباط دا وویل چې تیر کال نړیوالو ژمنه وکړه چې 3000 نور روزونکي افغانستان ته ولي شي. د ده په وینا دا پوځیان رسیدلي او اوس د بهرنیو ځواکونو شمېر په دغه هیواد کې شاوخوا 1400 ته لوړ شوی دی. د ناټو تر غونډې مخکې نوري صاحب بریتانیا، جرمنی او چک جمهوریتونو ویلي وو چې لاسجی راډو مهم دا راپورونه درلودل چې نور د نورو پوځانو پر لیږلو به خاور وکړي. د راپورونو له مخې دا پله عربي متحد اماراتو هم زړه کړی چې افغانستان ته نور روزونکي واستوي، او یا روزونکي واستوي خو ډېر یو څو محدود پوځیان لرل. او ستولتنبرګ، افغان ځواکونه، تاسو مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر راپور درلود، ستولتنبرګ افغان ځواکونه وستایل او په ځانګړي ډول د افغانستان خاص ځواکونه او د وستایل، او ویل چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي، او دا ویل چې د طالبانو د دې هدف مخه افغان ځواکونه نیولې ده چې روان کال دوی غوښتل د افغانستان د کوم ولایت مرکز ونیسي. او ستولتنبرګ ویل چې د غوڅ ماتر د ماموریت اصلي هدف ساده چې طالبان پوشي چې کله هم په زور وخت نشي رسیدلی. د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې سبا او بل سبا د اروپا د نن یو شمېر موضوعات، د عراق مسله، د داعش سره مبارزه، له روسي سره اړیکې او ځینې نور مسایل چړل کیږي. خو د جمعې په ورځ به تر ډیره د افغانستان په اړه بحث لکه څنګه چې تاسو ته اشاره ورته وکړه. او نورې سب د سولې مسله هم ستولتنبرګ نن یاد کړه. د ویل چې د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیزونو ستاینه کوي چې د فبروري په 18مه د کابل پروسې پر مهال طالبانو ته وړاندیزونه کړي وو. او ستولتنبرګ یو جالب خبره د معارف په برخه کې وکړه. د ویل چې په افغانستان کې د معارف د ځینو ستونزو راپورونه را رسیدلي دي، خو دا هم هغه وخت هوارېدای شي دا ستونزه چې له طالبانو سره سولې ته ورسید. نورسه
بلې شیبرته، په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې سره ځینې وختونه دا موضوع هم راپورته کیږي چې آیا ناتو به بیا هم په افغانستان کې جنگي ماموریت مخه کړي د افغانستان د اوسنی وضعیت ته په پام سره. د دې مخکې هم دغه مسائل مطرح شوي دي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو پر مورچلو او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي دي. آیا دا موضوع هم مطرح شوې ده که څه هم د ناتو محارب ماموریت 2014 کال په پای کې پای ته رسیدلی دی؟
د ناتو عمومي منشي دې مسلې ته اشاره وکړه نن په خبري غونډه کې، او ته وویل چې د ناتو هدف په افغانستان کې یوازې د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او د هغوی حمایت دی. او دا وویل چې په محارب جګړو کې او په محاربي کې به د ناتو ځواکونه برخه وانخلي. خو په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د دغه ماموریت هدف دا دی چې طالبان په دې پوښتنه چې په وخت په زور نشي رسیدلی، او دوی باید مجبور شي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي.
شبر ستا سوي ویل چې د ناتو دفاع وزیران د ناتو په مقر کې په نوې ودانۍ کې سره راغون شوې دي. دغه نوې ودانۍ په اړه باندې کوي چې څومره پیسې لګېدلې، ډېر مصرف شوی، ډېر وخت ودانۍ د جوړېدو کار هم ونیو.
بله، دا ودانۍ د ناتو په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د پخوانۍ ودانۍ ته مخامخ په یو پراخه ساحه کې جوړه شوې ده. څه باندې $1 میلیارډ په دې ودانۍ باندې لګېدلې دي، او دا لومړی غونډه ده چې ناتو د دفاع وزیرانو چې په دې ودانۍ کې ترسره کیږي. او لکه څنګه چې زه سهار دې ودانۍ ته راغلم، دا اوس هم دلته داسې ښکاري چې ځینې برخې لا هم کار غواړي. یعنی دا ودانۍ بشپړه چمتونه ده، او لکه څنګه چې راپور نه ماتر لسکری دي، دوی په حقیقت کې غوښتل چې د ناتو د سرمشیز لپاره دا ودانۍ بشپړه تیار کړي. د جولای په 10 او 11 باندې په دې ودانۍ کې د ناتو د مشرانو غونډه ده.
بلې احمد شیبر، له تاسو نه مننه. په بروکسل کې، له بروکسل نه البته، د ناتو له مرکزی دفتر یا له مقر څخه زموږ خبريال احمد شیبر، چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دا چې له دې غونډې مخکې د افغانستان د وضعیت په اړه د ناتو عمومي منشي څرګندونې کړې دي، نور معلومات راکول. په پام کې ده چې د افغانستان په اړه د ناتو دفاع وزیران د راتلونکې جمعې په ورځ په غونډه کې خبري وکړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او دغه راست په دې هیواد کې د ناتو ملکي استازي د دې غونډې نور ګډونوال دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې یو اړخ یو بل اړخ له وسلوالو طالبانو پرته هم د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند چې د 1995 کال د تلې په میاشت کې د افغانستان له حکومت سره د سولې تړون وکړ. د دغه تړون له مخې د دې ګوند ټول بندیان چې چارواکو ویلي شمېر 2500 ته رسیږي باید خوشې شي، خو د دغو بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې ځینې عکس العملونه په هیواد کې دننه هم راپورته شي وی او هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی چې وای د قربانیانو د کورنیو له قناعت پرته د حزب اسلامي د زندانیانو خلاصون د عدالت تر پښو لاندې کول دي. دا کمیسیون ټینګار کوي چې د زندانیانو په خلاصون کې د عدالت په پام کې نه نیول په هیواد کې د تلپاتې سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې تړاو اندېښنې بې ځایه بولي او وای چې هغه بندیان چې خوشي کیږي ټول د یوې پروسې له لارې کارونه بشپړېږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپورټ کې
له زندانونو نه د حزب اسلامي د بندیانو خوشي کېدل د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولي او دوی پرته له قید او شرطه د دغو زندانیانو خلاصون د عدالت تر پښو لاندې کول بولي. د دغه کمیسیون رئیس سیما سمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته د زندانیانو د وضعیت او په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ شوب لپاره د نه کلن راپور د وړاندې کولو او د رسنیو پښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال ټینګار وکړ چې د قربانیانو د کورنیو له قناعت پرته د زندانیانو خوشي کول د پاتې سولې دراتک مخنیسی
د صورت عدم قناعت قربانیان
توي د قربانیانو له قناعت پرته د قضیه سمینه دي چې هر څوک دی آزاد شي، هغه که هر څوک وي او ورنه د هیڅ ډول اسیدنی ونه شي، که دا سوي چې د سولې په نوم عدالت تر پخو لاندې کړو له بد مرغه دغه چاره د تلپاتې سولې سبب کېدای نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د 201 تنو زندانیانو د خلاصېدو راپورونه خپره شوي دي. هغه څه چې د سولې عالي شورا تاییدوي وایي چې ډېر ژر به دغه زندانیان له بنده آزاد شي. د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې په هوکړه کې د حزب اسلامي د بندیانو خلاصون د دغه حزب له وړاندې شرطونو څخه و چې له دې وړاندې هم د حکومت لخوا د دغه حزب 200 زندانیان له بنده آزاد شوي دي. له دې وړاندې یو شمېر پوځي کارپوهانو پرته له قیدو شرطه د دغو زندانیانو آزادول چې په جنګي جنایتونو او له بشري حقونو په سرغړونو تورن دي خطرناک بللي وو. د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اوس مهال د دغه حزب شاوخوا 2500 غړي په زندانونو کې بندیان دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حزب اسلامي نظر هم واخلو، خو له پرله پسې ټلیفونونو سره سره بریالي نه شو. خو دغه حزب له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت باید د حزب اسلامي د زندانیانو د خلاصون په تړاو په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د زندانیانو د خلاصون په برخه کې د عدالت تر پښو لاندې کول او په دې تړاو راپورته شوې اندېښنې بې ځایه بولي. د دې شورا ویان سید حسن طاهری وایي حق الله چې دولت پورې اړه لري چې په اړه د اساسي قانون په رڼا کې پریکړه شوې او د حق الله په اړه خلک آزاد دي چې پریکړه وکړي. د وای کله چې یو موضوع تای مراحل کیږي داغه ټول موارد هم تای مراحل کیږي، پرته لشک چې دغه پټړاو باید څوک اندېښنه ونه لري. د اسلام د مبارک دین او قضایي ارګانونو د پریکړه مخې حق الله دولت پورې اړوندېږي او حق الله خلکو پورې اړه لري تر هغه چې دوی په خپل بخنه ونه کړي څوک پکې د مداخله حق نه لري. که سم د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي د بندیانو له خلاصون وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته د دوی د ګرځېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو د سولې عالي شورا وایي په دې برخه کې کوم داسې سند وجود نه لري چې د حزب اسلامي آزاد شوي غړي دي د حکومت په خلاف ودرېدلي وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د هلمند پوهنې رئیس وایي یو شمېر وکیلانې د اصلاحاتو مخه نیسي. داود شاه سفاري چې نوی په کار پیل کړی وایي د ولسي جرګې یو شمېر غړي دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او ورځنیو کارونو ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د شاوخوا 400 ښوونځیو څخه ویل کېږي یو 30 د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. نور حال یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
د هلمند پوهنې رئیس چې یله څو میاشتې د کار کېږي شکایت کوي چې یو شمېر وکیلانې په چارو کې مداخله کوي. د باج اخیستلو سره سره د خپلوانو د مقررې د غوښتنې تر څنګ د ښوونکو او امیرونو د ارزیابۍ مخه نیسي چې په چارو کې بریالي نه دي. داود شاه سفاري چې په یوه خبرې ناسته کې رسنیو ته معلومات ورکول وویل د ولسي جرګې ځینې وکیلانو وروسته تر هغه د تنور ستونزې هم جوړې کړې دي چې د وکیلانو لخوا په ښوونځیو کې د زده کوونکو نه د تذکرو د راټولولو مخنیوی وکړ.
ډېر لا مزاد تاسو ته رسېدلي چې په معرف کې بیا هم خلقو څخه د کوونکو څخه تذکرې ورسره کېدلې. د دغه تذکرو مخنیوی او د دې دپاره چې معرف سیاسي نه سي، دا هغه ستونزې دي چې یو تعداد وکیلان صاحبان دې ته مجبوره کړي دي چې دوی وار وار په وزارت ته ولاړ سي او هلته زما شکایتونه وکړي.
شغلی سفاری که هم د کوم وکیل نوم یاد نه کړ، خو پر هغوی تور پر کړ چې په شخصي ډول پر ده د فشارونو تر څنګ د پوهنې وزارت ته ځي او هلته په غیر قانوني ډول تخریبوي. سفاری زیاته کړه دام ګړی د هغه زورواک سره هم په شخړه اخته دی چې د پوهنې د ریاست اړوند زرګونه جریب ځمکه غصب کړې ده او بیرته سپارلو ته چمتو نه دي. د چا نوم یاد نه کړ، خو زیاته کړه چې په دې مسله کې هم د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو په شمول غاصبین او زورواکي شامل دي.
د معرف تقریبا 2000 جریبه ته نږدې مځکه غصب شوې ده او په ځینې ځایو باندې مو د ښاروالۍ سره هم دعوی دي چې اولا ښاروالۍ سره هم دعوه لرو چې د 1350 کال د نقشې په اساس باندې دا سیمه چې سیمه چې ورته له بجوی چې ورته دا د معرف انکشافي ساحه ده. فرن سبا ښاروالۍ په دې باندې دعوه کوي چې دا سپینه ساحه ده زموږ ته. عملا په ښار کې هم داسې مسایل لرو.
دول دغه ملکیتونو د بیرته راګرځولو چارې هم د همدې کسانو په خاطر د خنډ سره مخامخ دي چې د ښاروالۍ سره دي. د هلمند ولایتي شورا بیا د پوهنې د ریاست په چارو کې د یو شمېر وکیلانو د لاسوهنې په مسله کې مرکزي حکومت پړ بولي. د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د پوهنې وزیر د وکیلانو په غوښتنه اشخاص او افراد ته په ورځ کې دوه مکتوبونه امضا کوي. دندې تېره لېږي چې له امله د هلمند د پوهنې عادي بهیر ګډوډ شوی دی.
په مجموع کې د ټول افغانستان په سطح یا بالخصوص د هلمند په سطح و دې ته دقیقه توجه وکړي چې هره ورځ دې وزیر صاحب د معرف د خپل امضا څخه وشرمیږي، دغه دې د ځان دپاره شرم وګڼي و هر چاته دې هره ورځ امضا نه ورکوي و هر چاته چې امضا ورکړل د خپل امضا دفاع دې وکړي.
په هلمند کې د نامنوی له امله داسې ښوونځي هم شته چې په تیرو 13 کلونو کې هم د زده کوونکو پر مخ نه دي پرانیستل شوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د همدې ګډوډ حالت او مرکزي حکومت د نه پاملرنې په خاطر نږدې 200 ماشومان ښوونځي ته نسي تللی. د هلمند عام اوسیدونکو هم په معرف کې د وکیلانو او زورواکو مداخلې اندېښمن کړي دي.
مثلا استاد پر وخت باندې سمت ته نه ځي، مثلا درسي کتابونه نه لري، دا خپل د معرف ضعف دی او د دې تر څنګ هلته پایبندي نشته په ښوونځیو کې، منظم کار نه دی روان.
له تېرو 2 کلونو راهیسې د هلمند معرف وضع چې د هغه خرابه ده. په دې خاطر باندې زموږ خپله د پارلمان ولایتي شورا او د ټولنیزو شوراګانو وکیلان په دې کې لاسوهنه کوي.
د هلمند پوهنې رئیس چې یوازې 2 میاشتې د کار کېږي په دې لنډه موده کې وتوانېدی چې د وسلوالو سره په یوه ګډ توافق هغه ښوونځي هم پرانیزي چې په تېرو 2 کلونو کې د نامنیو او د وسلوالو د ممانعت په خاطر تړلې وه. خو کتونکي وایي که د ښوونې او روزنې په برخه کې لاسوهنې دغه ډول دوام وکړي اسانه به نه وي چې تر اوسه بند 130 ښوونځي دي په نږدې راتلونکي کې د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي. محمد الحسای، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ورس لده چه ایران و لاتومی موافقی چه دی امریکا دی و تلو پخاطر دی یورانی مغنی که ولزیت وید فرانسی ولس مشر ایمانویل مکرون خبر داره ورکل چه دی ایران دا اقدام ممکن دی وی جگلی سبب شی. اسمت سروان لنور تفصیل سره.
ایمانوئل مکرون د سه شنبه په ورځ نا وخت د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په پاریس کې په یو خبري غونډه کې له ټولو خواوو وغوښتل چې په حالاتو کې ثبات راولي او کړکیچ زیات نه کړي چې کېدای شي د جګړې سبب شي. مکرون وویل د خپل اتمی بنسټ د پراختیا لپاره د ایران پریکړه د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې اساس نه جوړوي. مکرون موبیل سره لدی چې اروپایي مشانو ژمنه کړې چې له ایران سره په اتمی موافقې دریشي. د ایران له لوري دا اعلان چې بیرته د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکوي شي چې دا موافقه څومره له خطر سره مخامخ ده. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو چې له اتمی موافقې څخه د امریکا د وتلو لپاره د متحدو ایالاتونو د پریکړې د دفاع لپاره اروپا ته تللی، په دې خبري غونډه کې موبیل هڅه نه کوي چې د فرانسې ولسمشر تشویق کړي چې د امریکا په شان عمل وکړي او له دې موافقې ووځي، ځکه چې د ده په باور دا موافقه به په خپله ختمه شي. ما له فرانسې ونه غوښتل چې له دې موافقې ووځي، ځکه چې فکر کوم دا موافقه به د خپل اقتصادي وزن له لاسه منحل شي. خو فکر کوم چې دوه امکان شته، یو دا چې ایران به د فشارونو له کبله خپل اتمي فعالیتونه ودروي، یا دا چې په راتلونکي کې د شی موافقې لپاره به خبرې وشي. دواړه احتمالونه شدي، خو چې د ایران لاسته اتمي وسله په لاس ورنشي. له بلې خوا د امریکا د خزانې وزارت ویلي د امریکا متحدان او شریکان باید لا جدي کار وکړي څو یقیني شي چې ایران د خپلو فعالیتونو په تمویل کې هغوی نه تیر باسي. د امریکا د خزانې مرستیال وزیر سیګال مندیکر د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خپلو متحدانو ته په خطاب کې وویل باید خپلې مالی شبکې پیاوړې کړي او له خپلو شرکتونو وغواړي چې له ایران سره په معاملو کې محتاط او هوښیار واوسي او د ایران په چلونو تیر ونه وسي. د همداراز ورته وویل باید خپلو کمپنیو ته دا واضح کړئ چې په ایران کې له کمپنیو او افرادو سره سوداګري معاملې ډېر خطرونه لري. د ایران د اتمی موافقې په اړه درو اروپایي هیوادونو ته د اسرائیل د صدر اعظم دوره سفر دوام لري او ټاکل شوی دی چې په دې موضوع ژر د برېټانیا له صدر اعظم سره هم وویني.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو او اوس فریبا ظاهر بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر لس وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ملي سیمه ییزو پولیسو او د ملي اردو ځواکونو تېره ورځ د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز عملیات وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس بریتانیا ته په سفر کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور او پانګونه د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره په ګټه بولي. د اجرائیه رئیس په یوې اعلامیې کې راغلي چې عبدالله د څرګندونې په بریتانیا کې د رسنیو له مسؤلینو سره د لیدو پر مهال کړې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا پر ایران د امریکا له لوري د لګیدلو بندیزونو څخه د معافیت وړاندیز کړی دی. دغو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون برخوال دي په یوه لیک کې د امریکا لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه کړې ده. د قرغزستان ولسمشر واک ته تر رسیدو راهیسې په لومړي ځل چین ته رسمي سفر وکړ او درې ستورمزدلۍ نن د قزاقستان د بایکنور تاسیساتو څخه د شپږمیاشتني ماموریت لپاره نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړل.
او مخیله دې چې د روژې د میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د غراز د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نور پروګرامونه ته خبرو کو پام وکړي. سپورتي خبرونو ته چې واصل وساله وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دریو شلوریزو سیالیو په دوه لومړی لوبو کې بنگلاديش ته په ماته ورکولو سره د دغو سیالیو د تلولې جام په خپل نوم کړ. افغان لوبډله په لومړی لوبو کې بنگلاديش ته په 15 سلويختو منډو او په دوهم لوبو کې د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه. په لومړی لوبو کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او بنگلاديش ته د 118 منډو هدف ورکړ چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 122 منډو وسوځیده. خو په دوهم لوبو کې بیا بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او افغانستان ته د 115 منډو هدف ورکړ چې افغان لوبډله ورکړ شوی هدف د سلورو وکټو په ځان سره پوره او لوبې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان چې په لومړی لوب کې درې او په دوهم لوب کې سلور بنگلاديشي لوبغاړي وکړل په دواړو لوب کې غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ درې مشلوغیزه لوبه د جون په 8 منټه د مخم په 8 بجو شي. افغان فوټبالر مصطفی زازای د شمالي تایلند د فوټبال دریم لیگ سیالیو کې د فرای یونایټډ لوبډله سره لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلومات لمخې د دغه سیالیو په تیر پړاو کې خاغلی زازی د چاچو گنچولو بل لپاره لوبه کوله. د فوټبال فدراسیون په خبره د شمالي تایلند د فوټبال دریم لیگ سیالیو په تیر پړاو کې مصطفی زازی خوځلید او د یونایټډ لوبډله د مشانو پامیزان ته واړو. د فرای لوبډله په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې د دغه نوښتګر هافبک لوبغاړي په خپلو سره غواړي د شمالي تایلند له دریم لیگ سیالیو نه دوم ته لار پیدا کړي. او د فوټبال نړیوال شورا وایي قطر د تسل ویختو هیوادونو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام د ویټو کولو حق لري. دغه شورا مشر جیانی انفینټینیو په خپل وروستي مرکه کې ویلي د فوټبال نړیوال جام کې د لوبډلو د زیاتولو لپاره ملاتړ کوي، خو قطر له مخکې لاسلیک کړي تړون له مخې حق لري چې په خپل کوربتوب نړیوال جام کې د لوبډلو د زیاتولو دا وړاندیز راده ویټو کړي. د فیفا مشر ویلي فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د نورو 14 لوبډلو اضافه کول په دې معنی دي چې قطر نورو لوبغالي تلونو او نور ترانسپورت ارتیا لري چې د قطر حکومت ته په یوازې ځان پوښتنې پیدا کول شي. شوی. اته کله مخکې خلیج و هیوادونو قطر ته د 2022 کال فوټبال نړیوال جام سیالیو کوربتوب ورکړ چې د فساد له تورونو سره سره قطر د فوټبال نړیوال جام سیالیو لپاره خپلې تیاری روانې ساتلې. د ورزشي خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، په نننې خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی تاسو ته ستاسو محترمه ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کلمړی په دې اړه اړوندونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کاس کله او د کومو شرایطو لمخې نیول کیږي؟
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالی یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول په لاندې ډول سره بیانی. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاکله چې کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی کې باید مزنون او یا متوران کس ونیول شي چې هغه مدارک اثباته پولیس ور باندې راټول کړي. دوم، د توران او یا د مزنون کس معلوم نه وي، هغه هویت معلوم نه وي، نو په وخت کې محکمه او یا نیول دی او چا مشروعیت نه لري الا دا چې هغه معلوم باید کس وي نه مجهول. دریم، هغه د چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس سارندوالۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دای چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد له بینې ځي. بل دا چې اغه محل کې چې کوم جرم مرتکب شوی وي نو په هغه حوزه مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت او استوګنه متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه ځي بل محل ته استوګنه اختیاري، نو په دې وخت کې دته پکار ده چې د تورن کس ونیسي. دلته راځو چې مشروعیت د خودی مشروعیت خبره ده، ولې ته خودسرانه توقیف په قانون کې منع. دلته دوه بشری حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادی، یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او د دې آزادی څوک سلب نکی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخوردار دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل اثباتیه مدارک د عدلی و قاضی د ارګانو له طرف نه یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسی کولای چې د آزادی چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلی ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم د جنایت او د جنایت دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوي چې دا سړی ونیس د غیر غنه. دغه خودسرانه نیول د پولیس او د امنیتي ارګانو طرفونه د خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید د مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوسو نو اوس دی څه حقوق لري؟ د حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر شوی دی. هلته هغه نورو دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ته راځو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅ څوک نسی کولای چې دغه بشری حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کې په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بې خوابۍ باندې یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کی چې تر هغو د دغه بشري حق چې کوم په قانون کړل سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي یعنی هغه عدلی او قضایی ورګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی د ده سوال ته جواب نه ورکوي ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤلینو باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی هغه بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا په کار ده په عوض دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده لکه وسایل د جرمي انگیزه د جرم او دغه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوی سي چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ماته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کسته نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي بلاخره قاضي پوهیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې د دغه حق سکوت هغه نور کړي بیا په دې کې وخت هم تلف سوی هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټول تللي بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي علت او دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه اخري له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي او ومه ماده په حقوق د تورن او په حق لکه صریحا شل ماده ورته شل فقره ورته ذکر سوی دی تورن په حقوق پر رابطه کې
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې زموږ هم وسنۍ قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي ناری او چیغی سوی دی پا دی اساس مگه قانون دی اجراعات جزایی و نور قوانین هم دی نړی پا کچه پا غمیارو بانی قوانین اغا سوی دی. بله نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده دی میثاق بند نری چه حقوق دی مدنی و سیاسی دی پیغی که دا تذکر رو کرسو دی چه آزادی او امنیت دی شخصی دی هرچه او حق دی او هیچوک نسی کاله چه دا حق تر وقت لکه چنگ ما چه مخ کیوله چه پا گرفتاری که دو حق اگه که یا حق دی آزادی سلبیگی او بل امنیت دی غصدی خدشداره کیگی نو پا مساق دی بین نلی حقوق مدنی و سیاسی که پا نهم ماده که دا هم تذکر رو کرسوی دی او په اعلامیه د جهانی حقوق بشر په غو کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولای د چا آزادی او امنیت شخصی ته د څوک صدمه ورسی یا د دغه دو حقونو نه څوک محروم کی د ده په حقونو باندې څوک تیرای وکي یا وی آزادی سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورورسی په گرفتاری کې لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتی او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادي او بل امنیت که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د حساب د مزنون کس تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص او راړولی دی.
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مل
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rferl.org.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلای کوم په دې هیله چې د شیرینۍ خوګو په څیر خوږ ژوند ولري
کنادان وی شیرینۍ جوړوي دکانونه لري او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي
ډیره ښه ګوړه جوړه کو یعنی ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو بیا کولی شو چې پکې چهارمغز واچو
ماشوم دپاره خو بیا خواږه داسې وي چې هغې ځان وي ایمان وي نو موږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اخیستلې
نن د محلي یا په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوندې شیرینۍ یا خوږو باندې خبرې کوو په پیل کې اورو چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا شیرینۍ جوړیږي بیا به په یو شمیر سیمو کې د شیرینۍ په ډولونو او د جوړیدلو په طریقه هم ځان خبر کړو په آخر کې به له صحي نظره د خوږې یا شیرینۍ په ګټو او زیانونو هم وغږیږو دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې ده زه محمد حدیث پر دې سي درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو شیرینی خوږی پتاسې قند قند پشمک نقل شیرپیره هغه خوږی دی چې په سیمه ایز او سنتي ډول جوړیدل لرغونی تاریخ لري هر سیمه ځانګړې مشهوره شیرینی لري د بلګې په توګه د بلخ ولایت کنجد شیرپیره او د هرات سوهان یادولی شو کلو نوړاندې بعد کورنیو مشرانو د ځانګړو مراسمو لپاره په خپل سیمه پورې اړوندې خوږی جوړولې ویل کیږي چې بابر شاه د خپل پادشاهۍ په دوره کې هندوستان ته روان شو هلته د لور د سمال ورکاو یا چا لدی زای وطنی نقل او شیرینی د خپل لور د دسمال ورکول لپاره واخیستل به هل تخی خانو ته ورکړل او دای ورته ویل چې په دسمال کې خوږی زمونږ د خلکو په لاسونو جوړې شوې دي د افغانستان په شفاهي ادبیاتو کې هم شیرینی خوږه ډیره یاده شوې د علوم اکاډمۍ علمي مشاور لیکوال او سیرندوی حبیب الله رفی د شیرینی د تاریخ او استفادې په حق لوي
شیرینی زمونږ په هواد کې د خوښیو او د خادیو لپاره کار تر اخیستل کیږي نو په دې اساس په هر محفل کې په هر مراسمو کې د شیرینۍ ویشلو ته ضرورت وي او له همدې امله د هیواد بېلابېلو برخو کې قنادان وي شیرینۍ جوړوي دوکانونه لري راز راز شیرینۍ پخیږي جوړیږي او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي په هرات کې ډېرې ښکلي ښکلي شیرینۍ جوړیږي په مزار شریف کې د کنزلو نه شیرینۍ جوړیږي زغاله زغاله شیرپیری جوړیږي نور ډول ډول شیرینۍ دي په ننګرهار کې یو ډول شیرینۍ دي سپینې سری شیرینۍ پتاسې ورته وایي نو په دې ترتیب د شیرینیو راز راز ډولونه په افغانستان کې له سوونو کلونو راهیسې موجود وو او تر اوسه هم دوام لري البته په شکل کې په موادو کې تغییر راځي لیکن د شیرینۍ سیستم ډیر پخوانی دی ډیر لرغونی دی کله به چې د چا زوی وشو په ټولو ګډون کوونکو به شیرینی ویشل کېده مثلا هغه شیرینی چې ویشل کیږي هغه بیا په سندرو کې د ښځو په سندرو کې د ماشومانو په سندرو کې هغه منعکسه کیږي او راځي
د ځینو سیمو خلک بیا په شیرینۍ کې اوړه هم ورزیاتوي افغان لیکوال سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې د ماشوم وو وایي مور به یې په کور کې بېلابېلې شیرینۍ جوړولې
معمولا پخوا به چې زموږ په کورونو کې کېدل موږ واړو زموږ سم په یاد یو خپله دا د اختر د خوشحالۍ مسله وه خلک به دې ته خوشحاله وو دویم بحث به دا و چې میندو به یا د کور مشرانو ښځو به له اختر نه وړاندې یا به اختر ته یو څو ورځې چې پاتې شوې د نورو چمتووالو تر څنګ یو چمتووالی به د خوږو چمتو کولو هغه وخت کې به وړه به یې داسې پاسته غوندې جوړ کړل، داسې اوبلن غوندې به و. البته هغه کوم اړتیا وړ مواد چې به و دا به پکې ټول واچول شو، تر هګۍ زیاړو پورې، تر بورې پورې، تر غوړو پورې. بیا به یې قالبي ورته ویل، یو ډول مخصوص قالبونه. زما اوس هم په یاد دي چې دغه اکثرا په هغه وخت کې به د اتحاد جماهیر شوروي نه یا پخوانی شوروي ورته وایو افغانستان ته راتله، او ډېرو کورنۍ به کوشش کوو چې دغه قالبونه پیدا کړي. او دې قالبونو د ګلانو شکل لره، ډېرې عجیبې بڼې لرلې. کله به چې هغه سره شو، قالب به تجلا شو، دا به پخولې. نو یو خو به د اختر خوشحالي وه، یو به بیا دغه خوشحالي شو، او ماشوم دپاره خو بیا خواږه داسې وي چې هغه ځان وي، ایمان وي. نو مونږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اخیستلې خوړلې به. نو زه فکر کوم دغه ډول خواړه چې دي، نه یوازې چې مونږ ته هغه زاړه یادونه بېرته را په یادولی شي، یو ښېګڼه یې دا ده چې زمونږ د ولسي، زمونږ د کلتوري ارزښتونه بیا را ژوندي کولی شي.
په لغمان کې بیا څو ډوله شیرنی یا خوږې له هغو موادو څخه جوړیږي چې د ضرورت وړ شیانې خپل وي. د یاد ولایت اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې دا خپله درې ډوله خواږه جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د جوړولو طریقې له نیت څخه زده کړې.
ګوړه ده چې خواږه دي موږ په ولایت کې بل پتاسې دي او همداراز بیدانه دي. ګوړه خو معمولا خواږو نه استفاده کیږي، لکه بوره، لکه د ګنیو اوبه. او کبیا چیرې موږ غواړو چې ډیره ښه ګوړه جوړه کړو، ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو، بیا کولی شو چې پکې چارمغز واچوو، پکې بادام واچوو، یا پکې ممپلی واچوو. نو هغه سه بیا ډیره مزهدار ګوړه راځي چې هغې ګوړه ته بیا مساله دار ګوړه وایي. له دې نه علاوه پتاسې لرو موږ چې پتاسې بیا سرې، شنې، سپینې، زیړې، رنګینې جوړېږي. همسه چې نوم یې ده، نو همسه خپل نوم غوندې رنګینې او ښایسته دي، او ډېره خوږه مزه لري چې هغه کې له بورې نه، له ځینې نورو خوږو شیانو نه، که د ګنیو اوبه وي، همداراز نورو هغه څه موادو نه چې د دې تام خوږ کې او نورې مزهدارې کې هغه نه استفاده کیږي. او یو بل چې موږ محلي خواږه لرو په لغمان کې، هغه بیدانه دي، خاص اوړه لري، هغه نه او لکه نور مساله جاتو نه جوړیږي، او په غوړیو کې پخیږي. جلبۍ غوندې ده، او جلبۍ غوندې لږ ځان پړسي، خو فرق دا ده چې جلبۍ د سي القلقي او بيدانه لکه د توت په اندازې.
شیرپیره بیا داسې خواړه دي چې په اکثره ولایتونو کې پیدا کیږي. ځینې په بازار کې اخلي، یو شمیرې بیا په کور کې تیاروي. د کابل وسیدونکو داود ناظم وایي کومه شیرپیره چې مور جوړوي بل ځای کې نه ده خوړلې.
که څه هم په بازار کې ډېر خواږه خواړه شته لکه ککوونه او چاکلیټونه، خو د شیرپیره خوند ته نشي رسیدلی. لویان او واړه ډېر خوښي. په دې ادبیاتو کې یا په عامه ژبه کې کوم څه چې ډېر چاته خواږه شي یا کوم څوک ورته خوږ شي، نو بیا دا جمله یا کلمه ورته استعمالوي چې دا خو لکه شیرپیره داسې خوږ ده. زمونږ کور کې شیرپیره جوړوي او ډېره مزهداره وي، خصوصا روژه کې. کله چې سړی له تراوو څخه راشي بیا ډېره ښه مزه کوي. شیدو څخه او مغزیاتو نه، یل نه پکې استفاده کوي. کوم پوډر هم شی لکه چې لري، خو زما سامانت از موږ صرف خوراک ښځ.
له ځینو ولایتونو څخه د هغوی ځانګړي سیمه ییز خواږه کابل ته انتقال شوي. د بیلګې په توګه د بلخ ولایت هغه شیرنی یادولی شو چې مخکې به یوازې هلته جوړېدله. نورې خبرې د کابل اوسیدونکي عبدالهادي راته کوي.
په نامه د ناشالله هغه په دې غانان قسمت کې ما یو ورځ واخیستې. نو دا هم ډېر یو خوشمزه شیرینی دی که ظاهري شکل ته سړی وګوري داسې فکر کیږي چې فرنی دی، خو فرنی ډېر کلک دی. او دا داسې آبګین یا د بورې د شیدلو نپس گیاهی مواد دی چې په هغې کې اضافه کیږي، کاملا صحي شی دی او ډېر قوي شی دی که خوږ شی دی او هوسي شی.
د اکثر غرنیو سیمو په ځنګلونو کې بیا ځینې شیرنۍ په طبي ډول پیدا کیږي. د نورستان اوسیدونکو لموال وایي چې ډیر سفرونه یې کړي، د ډیرو هیوادونو شیرنۍ خوړلې، خو د خپلې سیمې د خوږو خوند په هیڅ ډول شیرنۍ کې پیدا نه کړ.
نال په نامه باندې یو کلی دی چې د غرونو او د ځنګلونو په خوا کې دی. د طبیعت نه چې موږ شیرنۍ راخلو، هغه کندوان دي چې په پښی کې ورته بنمان وایي. ځینې نور خواږه هم په غرونو کې یو بوټی دی چې په پښتو کې هغې ته خوون وایي. دغه ځوانان غرونو ته ځي، خپلې لمنې یا خپل زړو کې هغې بوټي لاندې نیسي. هغه بوټی چې وخوځي، د هغې نه یو سپینه مایع ولیږي چې په پشۍ کې ورته شرومستین وایي. یعنی هغه بیخي طبیعي یو شیرنی ده. داسې نه دی چې دی را ټول کې په بازار کې خرڅ کړي. او داسې کوي چې دغه ماشومان را ټولوي، خپل ترور ته، خپل مثلا مور ته، خپل خور ته ورکوي، مګر همدغسې تجارتي حساب نه لري.
په کورونو سربیره په ځینو دوکانونو کې هم شیرینې جوړیږي. په کابل کې چنداول هغه ځای دی چې اوس هم وطني شیرینې پکې جوړیږي. موږ ورغلو او هلته مو د شیرینې د جوړولو طریقه ولیده. په یوې خونې کې درې لوی لوی دیګونه ایښي وو. شیرینې درې مرحلې تیرولې، بیا خوړلو ته چمتو کېدلې. په یاد شوي ځای کې له یو شیرینې جوړوونکي سره وغږېدلو. د نوموړي خبرې د شیرینې جوړولو د ماشین په غږ پیلېږي.
نور احمد یم، اوس دلته په دې شیرینی سازۍ کې کار کوم. موږ څلور رشتنه کار کوونکي یو. هر ورځ له 50 بجې بورې څخه 250 بورې شیرینی جوړوو. بیا له کلیو او ښارونو څخه خلک راځي شیرینی اخلي. دلته موږ نقل قند او د شیرینی بیلابیل ډولونه جوړوو. دا چې په جوړولو کې ډېره خواري کوو نو اخیستونکي هم ډېر راځي او زموږ وطني تولیدات شیرینی باب دی اخلي.
چنداول ته له ځینو ولایتونو څخه دوکانداران هم راځي شیرینی اخلي او بیا یې په خپلو دوکانونو کې خرڅوي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له یو دوکاندار سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
نوم یې حاجي ابراهیم ده او راغلی یم د لغمان.
دلته دغه د شیرینی پزي په دوکان کې چې دلته شیرینی پخېږي کنه، د څه لپاره راغلی؟
د شیرینی اخلم، دوکان ته وړم.
دوکان د چیرته ده؟
لغمان کې.
تاسو کوم شیرینی د خپل دکان لپاره اخلي؟ هغه چې خپل عملته په کابل کې جوړیږي.
بله هو.
ولې نور شیرینی نه اخلي؟ داخلي
خو د کابل شیرینی خوخکله شیرینی ده. دا وړو
څو کاله کېږي چې راځي له دې شیرینی پزی نه شیرینی اخلي په دکان ته دی؟
زما خو تقریبا شپږو کاله کېږي زیات نه کېږي.
څو رقمه شیرینی لدې جوړي؟
شیرینی د دې جانه څلور رقمه.
کومې؟
یو جواهردار دی، یو کنجوتی ورته وایي، او بل زنجپیل ده، او بل قند خشتی ده، او بل ام والا ده کنه، یو د ام هغه د ذائقه ده پکې. دغه څو رنګ
دلته کارتن کارتن اخلي، من اخلي، څه رقم
یې؟ بوجی په حساب ده، کیلو په حساب اخلو. بورې دي او منه بورې دي، شپږ منه بورې دي، پنځه منه بورې دي، داسې پیسې.
مثلا اوه منه بورې په څو روپۍ اخلي؟
نه ریټ 2000 ده. مخکې مړه په 2150 روپۍ.
دغه وطني محصولات، وطني شیرینی ته کلي ته وړې بیا په دکان کې خرڅې کنه، خلک یې څومره خوښوي؟
خی خوښوي. وطن شیخ شای ده، ابا کیفیت ده، تقلب پکې نشته ده، ځکه خلک خوښوي.
تاسو له دې شنه شیرینی یوازې دکان ته د خرڅولو لپاره وړئ که کور ته د خپل خوراک لپاره مړئ؟
کور ته مړو خو اصلا خرڅولو لپاره وړئ. دم دې نه موږ هم استفاده کوو.
څنګه ده بیا خوند مزه یې څنګه
ده؟ ذائقه یې ښه ده.
شیرینی خوږه لکه څنګه چې له نومه ښکاري خوږه ده، نو ځکه اکثره کسان له خوړلو څخه انکار نه کوي. خو راځو دې ته چې د خوږو خوړلو څه وخت ګټه کوي او په کوم حالت کې زیان رسوي. دا مو د داخلي برخې له ډاکټر محمد عارف څخه پوښتلی.
شیرینی باب چې زمونږ په وطن کې جوړیږي، دغه اکثرا صحت ته مفید ده، ځکه چې په دې ترکیب کې ګلوکوز او نور مغذي مواد دي. وچه میوه ده لکه بادام، پسته او نور کارول کیږي چې هم وجود ته مفید واقع کیږي، هم انرژي تولیدوي. هغه خلکو لپاره چې شکر لري او نور خلکو لپاره چې مثلا کوچنیانو ته چې د ستوني ناروغي پیښوي، هغه ته لږ څه مضر واقع کیږي.
درنو دوستانو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې پاک الله مو مل شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو ټول رادیو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له سلام څخه د ظلم په بار باندې خدای جل جلاله شنو داس فرمایي چې وای ز حزم میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. یعنی تاسو یو پر بل باندې ظلم مکوئ او تاسو چې احسان کوي د خپل مور او پلار سره کوي. چې پیغمبر علیه صلاتو السلام هجرت وکړي، هلته څلور قبیلې موجودې وې. دغه یوه ډله راولاړو سه پر بل ډلې ظلم کوه، نو پیغمبر علیه السلام د دوی په مقابل کې دوی ګرسری خیبر ته وشړله او د مدینې منورې د خاورې څخه یې وویستله، ځکه چې دا هغه منافقین وو چې هغه اوس هجرت دغه قبیله وه. او دوی پر چا باندې؟ پر بنی نغیر باندې ظلم کاوه. د ظلم په نسبت باندې دی نو ظلم الله پاک سنه دی بللی. او بل دغه ظلم په هر ځای کې دا رقم بنی اسرائیل پر ځان باندې ظلم وکړي. موسی علیه السلام تی وله تر څو چې موږ دغه خدای جلاله شنه موږ نه یې په سترګو لیدلی، تر هغه پورې موږ ایمان نه راوړو. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ما أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون تر څو چې موږ الله په خپلو سترګو نه ولیدلی نو الله فکر جل اعلی شانه ورته وویل چې دا داسې ورته چې د کویتور غره ته مازې وګوري هغه چې د ماز د کویتور غره ته وکتل چې الله پاک یو د اویا زره په دغو څخه یو دغه ماز نظر ورته وکړي نو هغه غر دړي وړي شو حتی دی یو دم راوست بیا یې مانو سلوا پر مقرره کړل چې دوی هغه میدان ته ویستل پر هغه سربیره هم بیا دی انفسکم دی خپل پر نفسو باندې ظلم وکړي د خپل ظلم په نسبت باندې الله جل اعلی شانه بیرته دی د هغه ځای څخه وویستله او دا یې امر ورته چې بسم الله ویدخلو فی هذه القرده قرتي یعنې څه معنی تاسې داخل سي و بیت المقدس ته هغه هم انحنا کوونکي دا د دوی د ظلم ده ځکه چې منو سلوا د دوی د ظلم په نسبت باندې دوی طلب د دې وکړي چې موږ ته دې کډوان راکول سي موږ ته دې ګشنیز راکول سي موږ ته دې پیازو دغه راسي داسې و بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وبومها وعدسها وبصلها مشتري چې دا وژه او دا پیاز او دا ګشنیز او دا پاکه او دا شال چې مشتري نو موږ یوازې په دا غوښه باندې قناعت نکو نو الله جل جلاله شانه پر دې باندې داسې کاختی راوستله چې تر څلوېش کالو پورې دې پیاز کې پاتې شول دا د دې پر نفس باندې ځلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ